سپيني خبري
روكو راس
د سپین خبري یا رکو راست خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشه بیا هم اختر مبارک شپې ورځم نیک مرغه د مهم موضوع په اړه د میلمنو نظر اخلو په روانه خبرونه کې د بشری حقوقو د څار سازمان وی چې طالبانو د خزو او نجونو په وړاندې یو د بل پسې د سپکاوي ډک سیاستونه خپل کړي او د هتر رسیدلی ځکه چې نړیوالې ټولنې دا ډله د هغوی د کړنو په وړاندې ځواب ویلو ته نه ده حاضره کړې. قدرمنو اوریدونکو دا البته د میلمنو نه په همدې موضوع نظر اخلو چې آیا نړیواله ټولنه به البته د نورو پښتنو په خوا کې به دا هم ځواب شي چې نړیواله ټولنه به په دې وتوانېږي چې طالبان ځواب ویلو ته حاضر کړي یا طالبان په دې حال کې چې خپلې ټولې کړنې د شریعت مطابق بولي ځواب ته حاضر شي او کنه. فوزی جانی؟
دقیقا. ما هم سلام های خدا به تمام بیننده ها و شنونده های گرامی رادیو آشنا صدای امریکا برنامه را که راست تقدیم میکنم. آرزو دارم خوب باشین و همچنان دومین روز عید سعید فطر بر همتان مبارک باد میگم. آرزو میکنم روزهای عید خوش داشته باشین و باقی مانده روزهای عیدتان خوش بگذره. البته بعدا ما هم کوتاه ذکر کنم که در این برنامه در رابطه با اظهارات اخیر رهبر طالبان ملا هیبت الله صحبت داریم که گفته تا دم مرگ به احکام اسلامی پایبند است. البته در کشور اسلامی، در کشوری که اسلامی است و همه پایبند هستند به قوانین اسلامی، اما او همچنان گفت که نماینده خدا در روی زمین است و میخواهد که تمام نمایندگی خود انجام بده از این طریق. و دیگر دیدبان حقوق بشر همچنان این صحبت ها را محکوم کرده و توهین آمیز خوانده خصوصا بر زنان افغانستان.
بله فازی جان علی بخید دغه موضوع چې ما مرته اشاره وکړه د هیبت الله د خبرو په خبرګون کې د څار نړیوال سازمان کړی دی د خبرې.
بله با این موضوعات می پردازیم که البته اظهارات رهبر طالبان چقدر بر مردم افغانستان و بر خصوصا زنان توهین است. این موضوعات با مهمانان برنامه بحث میکنیم، اما همکارای میگن اخبار آماده است، میریم و خبرها را نخست میبینیم.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اورئ. د بشری حقوقو د سار سازمان اچ آر ډبلیو وای چې طالبانو د ښځو او نجونو په وړاندې د یو بل پسې د سپکاوي ډک سیاستونه خپل کړي دي او حد دې ته رسېدلي ځکه چې په نړیوالې ټولنې دا ډله د هغوی د کړاوونو په وړاندې ځواب ویلو ته نه ده حاضره کړې. د سازمان د چهارشنبې په ورځ اپریل 10 د ایکس په پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د مرګ تر پولې د ښځو سنسارول له سره پیلوي. د بشری حقوقو د سار سازمان ویلي طالبان د افغان میرمنو د بدن په واسطه خپل د سپکاوي ټکي اخلاقي او ټولنیزې کړنلارې پلي کوي. د دوه نیمو کلونو ناوړه ګټه اخیستنه چې د ناز او ابویلو سره مل وه، طالبان د ښځو د هدف ګرځول په برخه کې لاس روبر شوی دی. طالبانو په افغانستان کې بیا واک ته د رسېدو وروسته په تیرو دوه نیمو کلونو کې په ښځو او نجونو باندې په پرله پسې ډول محدودیتونه زیات کړي چې له امله یې ښځې په ټولنه کې څنډت شوي دي. د طالبانو مشر په دغه دوه نیمو کلونو کې یو زیات شمیر فرمانونه صادر کړي چې له امله یې د جنکو او ښځو د نورو حقوقو سربیره له هغوی د زده کړو او کار حقوقو هم اخیستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په هرات ولایت کې د تیر 2023 کال د اکتوبر د میاشتې د زلزلو د زیانونو په اړه د تازه خبرو شو معلوماتو له مخې ویلي چې له دغه زلزلو نه د شپږو میاشتو په تیرېدو لا هم سلیریش سره وسو کورنۍ په خیمو کې ورځ شپې سبا کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د دوشنبه په ورځ اپریل 8 د ایکس په پاڼه لیکلي چې په دغه زلزلو کې سلویخ زره کورونه ویجاړ شوي او یا هم ورته زیان رسیدلی دی. او چا ویلي شپږ میاشتې د مخه د ریختر په کچا د 6.3 درجې دریو ویجاړونکو زلزلو په 8 ورځو کې د هرات ولایت ولړزو. دغه زلزلو کې سوار لزر کورن وران او یا ورته زیان رسیدلی دی چې له امله پینځه او یا کسان په بیرنی ډول مرستو ته اړ شوي دي. بشري حاصله روان دي، خو په بیرنی ډول اقدامات تر سره کول او ملاتړ برابرول ته لا هم اړتیا ده. د امریکا د فلادلفیا پایلت کې پولیس وایي چې د اختر منځلې په یو لړ مراسمو کې ډزې شوي او ځینې خلک جوبل شوي دي. د پیښه د چهارشنبې په ورځ اپریل لسمه د دغه ایالت د پاکسایډ په سیمه کې شوې ده. دغلته تقریبا زر کسان د اختر منځلې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. د پولیسو کمشنر کیوین بیتل ویل چې دوه ډلو په یو بل ډزې کړي. هغه ویل چې په دغه پیښه کې تقریبا دیرش مرمۍ ورول شوي دي. د ولچی او کس په خېټه او بل په خپې په مرمۍ لګیدلې او اوس په روغتون کې دي خو زیاتې خده. پیټل زیاته کړه چې پولیسو په یو 15 کلن وسلوال هلک ډزې کړي، جوبل کړي دي، وسلې ترې اخیستې او هغه روغتون ته انتقال کړي دي. په پیخه کې یو ماشوم د پولیسو د موټر سره په ټکر کې جوبل شوی هم دی. د ای بی سی نیوز رپورت په اساس پولیسو ویلي چې په دغه پیخه کې دخیل سلور کسان تښتېدلي دي. پولیسو 15 وسلې کشف کړي دي. په منځنی ختیځ کې د کړکېچ له زیاتې دوروسته روسیې د پنځشنبې په ورځ د ایران او اسرائیل وغوښتل چې د زغم نه کار واخلي. نور تفصیل د سمیع الله جلال زیناوري.
ایران ژمنه کړې چې د سوریې په پلازمینه دمشق به پر کنسولګرۍ د برید غچ له اسرائیل واخلي. دغه خبرداري د امریکا ولسمشر جو بایدن د تواصل چې له اسرائیل سره د واشنگتن د کلک ملاتړ ژمنه وکړي. د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف په یوه خبري غونډه کې وویل په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د ټولو لپاره دا مهمه ده چې له زغم څخه کار واخلي. هغه زیاته کړې چې تر اوسه له روسیې څخه د اسرائیل او ایران ترمنځ د منځګړیتوب غوښتنه نه ده شوې، خو هغه همداراز د ایران پر کنسولګرۍ د اسرائیل مشکوک هوایي برید له نړیوالو اصولو څخه سرغړونه وبلله. اسرائیل تر اوسه د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې په دمشق د ایران پر کنسولګری برید د اسرائیلي پوځیانو لخوا شوی دی.
خبرونه ته ادامه ورکوو. په غزه کې د حماس ټلې د مشر اسماعیل هانیه د دریو زامنو د وژل کېدو وروسته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه ته زنګ وهلې او تسلیتي ورته ویل دی. د ترکیه د جمهوری ریاست د اعلامیه په اساس اردوغان هانیه ته ویل دی چې اسرائیل به د بشریت ضد جرمونو په اړه پوښتل کیږي. هانیا په قطر کې ژوند کوي. نوموړی د الجزیرې ټلویزیون ته ویلي دي چې په دې برید کې درې زامن وژل شوي دي. د حماس ټل وایي چې په برید کې د هانیا سلور لمسیان هم وژل شوي دي. حماس وایي برید د هغوی په موټر کړی دی. اسرائیل وایي چې پوځي د حماس درې غړي چې غوښتلې ټیررېستي عمل ترسره کړي وژلې دي. د برید داسې مهال کېږي چې د امریکا، مصر او قطر په مشرۍ د اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې او یرغمل شوو کسانو د خلاصون په اړه د خبرو د پیل کوم سرک نه لیدل کیږي. د جاپان یوې مغازې د پنځشنبې په ورځ وموندل چې د 100 میلیونو ین یا د 500 ډالرو یو پیاله یې غلا شوې ده. د سلیریش قرات خالصو سرو زرو جوړه د پیاله په یو پرانستي بکس کې د خرڅلاو لپاره ایښودل شوې وه. او د هند په مشهور تجارتي لیگ آی پی ایل کې د چهارشنبې په ورځ د ګجرات ټایټنز لوبډلې په یوې زړه پورې لوبې کې د راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. راشد خان په خپل سلورو اورونو کې یوازې اتلس منډې ورکړې چې دا د یو بالر لپاره ډېره غوره توپ اچونه بلل کیږي. تر نو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
درنو اوریدونکو ډېره مننه د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د رکوراسي سپین خبرې په خبرونه کې واوریدل. اوس هم میلمانه درته معرفي کوم. البته په خبرونه کې را سره په ختیځون کې د بشري حقوقو په خوانه رئیس جادنات سپین غرسب او زیا بدخش په خوانه قاضي او سیاسي چارو شنون کې را سره میلمانه دي. خدای دې وکړي چې میلمانه په لاین کې او زمونږ غاک واوري. فوزي جانې
بله
بله. او قربانیم زنه او شباشنا او زما قدرمنه همکار فوزي جانې یو چې هغه مم دی یاد وته لو خدای چې یاد کوم شو.
تشکر نو شباجان. ما هم ببینم شه میمانای ما گفتن در خط هستن. بدخش صاحب سلام، به شما خوش آمدین به برنامه. تشکر از وقتتون.
وقت شما بخیر، ممنونتون.
و اسپین غرسه به شما هم سلام.
اسپین غرسه به تو شیبو که من سلام علی مهربانی فوزه
جان، با اجازه نوشابه جان از بدخش سوال نخواست میکنیم. بدخش شما اظهارات ملاحبت لار هم شنیدین و همچنان صحبت های دیدبان حقوق بشر که گفته طالبان هنجارهای توهین آمیز اخلاقی و اجتماعی خود را اعمال میکنند در افغانستان. به نظر شما صحبت های اگر بریم اول به می صحبت های ملاحبت لار که دیدبان حقوق بشر هم اشارهش بمیست، شما چه فکر میکنین این صحبت ها ناشی از آموزش های اسلامی یا قانون اسلامی میشه یا که منشه سیاسی داره و سیاست از سیاست های طالبان نشأت میکنه؟
خدمت شما و ایده شما و همه دوستان در کاران برنامه شما تبریک باشه و
از شما همچنان ممنونتان.
اگر احترام دارم و ایده برشون تبریک میگم. خوب ببینین طالبان به عنوان جریانی سیاسی مذهبی بگیم که مذهب را وسیله سیاست و تامین اهداف و منافع سیاسی شان قرار دادن و از نام مذهب و احکام شرعی مذهب همیشه سوء استفاده در افغانستان توسط جریان های اسلامی صورت گرفته که طالبان یکی از اون جریان های هستن که پسا 20 چند سال در افغانستان آمدن با ادعای تطبیق شریعت. بدبختانه آنچه را که طالبان به عنوان احکام شرعی آقای رئیس الله مطرح میکنه و در سخنان روزی دوش و در پیام ایدیش داشت و قبلا هم که به ارتباط بحث غرب داشت میگفت که ما حدودی شرعی را تطبیق میکنیم، به ویژه نام برد از قضیه سنگسار یا همون سنگ زدن زنانی که متهم به مسائل اخلاقی هستن یا مردانی که مرتکب جریمه زنا میشوند. اینها را صحبت کرد و بدون شک مجازات سنگسار، ما اگر به تاریخچه مجازات سنگسار برگردیم اول باید حدود شرعی را بریم ببینیم که حدود شرعی چی هست، کدام نوع مجازات حد شرعی میگن. ما چند نوع مجازات داریم در حد شرعی که عبادت است، قطع دست سارق است، کسی که سرقت میکنه و همچنان کسی که حد محاربه هست در برابر نظام و حاکمیت استاد میشه و حد شرب خمر یا همون اصلاح هست یا حد زنا هست که ما در پاره 18 قرآن کریم در سوره نور آیت داریم، اونجا واضح و صریح آمده هست که زنان و مردانی که یا مردان و زنانی که مرتکب جنایت اخلاقی زنا میشوند شما اونها را مجازات دره بزنی. بعد حالا آنچه را که به عنوان مجازات سنگسار یا با سنگ زدن و تا حدی که به قتل برسند یک مجازات غیر اخلاقی، یک مجازات غیر انسانی و یک مجازات اهانت بر کرامت انسانی هست که در روزگاری که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه بودن و یک اصطلاح داریم در فقه اسلامی به نام شرایع من قبلنا، یعنی پیامبر وقتی که زنده هست مأمور هست به انجام بسا از احکامی که در شرایع آسمانی قبلی بوده. مجازات سنگسار جزئی از شریعت یهود هست که قبل از اینکه یعنی سوره نور که ما گفتم نازل شوه پیامبر دو مورد را مجازات کرد مطابق شریعت یهود، چون مأمور به انجام شریعت یهود بود پیامبر. وقتی که سوره نور نازل شد دیگر بحث مجازات سنگسار در طول 1400 سال اسلام قطعا صورت نگرفته و هیچ موردی هم وجود نداشته. اکثریت علما و دانشمندای فقهای معاصر امروز به این هستن که مجازات سنگسار جایگاه در دین نداره و این مجازات شریعت یهود است، در اسلام هیچ مجالی نداره.
بدخش سب زم تاست دختر مبارکی بیم او بخی خبرم پا گل بدله، یعنی ستاسی ده استدلال لمخی چه تاسی پا آیت شریف تیر که ده طالبانو ده کلن غیر شرعی دی؟
در کلن چی دوی سنگسار و رجم که بلکل پا شریعت که اساس نلری، ده شریعت که اساس نشتا بدی که زکر چی ده آیت در قرآن کریم در سوره نور ویش از زانیت و زانی فجرد و کل واحد منهم مامیت جلده کم سره و خزه چی اغم مرتکب در زناکی گه اغیط باید سل دره و حلکی او بیاد سالبانو از کموهی چی در سنگسار پتیگو سره خلق و جل در بلکل شریعه اسلام که نشته در قرآن یو آیت هم ندی زکر چی قرآن که پس سوره نساء پر نظام پارکی وگی که والله تیاتین الفاحشت من نسائیکم پس تشهدو علیکن در بعد منکم اغل تا وی چی کچیر تا اکنیزان چی مرتکب در جرم در زنا شی اغیت فعلیهن نصف ما علی المحسنات کوم نیمه عذاب نیمه شکنجه او نیمه جزا ورته ورکړی چې آزاد خو ته ورکړل کیږي اوس کا رجم چې چاته رجم کې سنسر کې چې رجم خو نس نشته مناسبه نه لري که چېرته دا چې مناسبه نه لري چېرته تاسو کولی شئ چې په کنیزو باندې تطبیق وکړي او ذکر د قران کریم کې د سنسر آیت بالکل سره نشته په دغه ټول د دیش پارو کې
نو طالبان خو خپل کړنې د شریعت مطابق غنی دی و چې موږ شریعت مطابق دا کړنې کوو نو د کوم قانون د مخې دوی دا کار کوي ولې کوي چې تاسو په قران او حدیث باندې ردوي وای چې هیڅ نشته ده مګر طالبان دا کوي چې موږ ټول کارونه د شریعت مطابق دي
طالبان کوم اسلام د افغانستان خلکو ته چې معرفي کوي دا اسلام توفیر سری ده هغه توفیر لري ده هغه اسلام سره چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راوی او خلفای راشدین په کامل کړو د طالبانو د اسلام د طالبانو د حکومت د هیڅ یو اسلامي حکومت سره دغه نړۍ تاسو ګوري په دې یو ځرا سوال لسکار کی بیره د دوه قضیو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې چې د سوره نور نازل شي دوه کسان پیغمبر پر رجم محکوم کړو اغه پسې په دغه یو ځرا سوال له توکاله کې یو چیرته نه خلفای راشدین حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت علی حضرت عثمان ان دغه اموی عباسی عثماني خلافتو کې د رجم او سنگسار شوی او هم په یو اسلامي نړۍ کې د رجم سنگسار او رجم نشته ولی د طالبانو کوم شریعت چې وایي چې د طالبانو د خپل برداشت چی دي کنه اوس وهبت الزهیلی یو اسلامي حقوق پوه ډاکټر یوسف قزاوی د کتاب لري فقه معاصر په نومه او ابو زهرا یو مشهور فقیه او عالم مصری جید عالم دي کی تقریبا سل کتابونه خصوصا د مختلفو بخشو د حقوقی
بله ما معذرت میخوایم که من اصلا صحبت تان قطع میکنم به خاطر که اسپینغر صاحب هم در خط هستن. میخوایم یک سوال دیگر را پیش از اینکه برگردیم به اسپینغر صاحب از شما بپرسم که می صحبت شما یک تمه بیشتر باز شوه. البته موارد زیاد وجود داره که انتقادهایی است که طالبان بیشترین احکام در رابطه با زنان، بدن زنان، پوشش زنان و چگونگی زندگی زنان مطرح میکنن. آیا در اسلام شما مثلا رد کردین سنگسار در اسلام بیره از دوره یهود گفتین، آیا فکر میکنین همه قدر فرمانا همه علیه زنان است؟ چون وقتی که مردم میشنون تمام فرمانا علیه زن، مثلا زن باید کار کنه، مردا کاملا، اگرچه ما میفهم در جامعه افغانستان امروز مردا هم بسیار محدودیت های زیاد دارن، اما علنا که زیاد گفته میشه، قانونا صادر میشه، فرمانا همه بدن زنان، روی زنان، موی زنان و جنس زنان است. ای چقدر در اسلام این مسائل جای داره؟
اول خویی است که در اسلام هیچ نوع تفاوتی برتری و جنسیتی بین زن و مرد وجود نداره. آنچه که در اسلام یا در تفسیرهای اسلامی تفاوتی جنسیتی بین مرد و زن مطرح می شود، یک شکیده و تراوش ذهنی تفسیر مرد سالارانه دینی هست. ببینین شما پیامبر شخصی پیامبر تنها معیار قرار بدین، دیگرا را نه. برای اینکه ما به دیگرا با پیروی دیگرا مکلف نیستیم. خدا به ما در قرآن فقط دستور پیروی از پیامبر را داده. در تمامی موارد زندگی پیامبر اسلام شما برین هیچ نوع تفکیک جنسیتی وجود نداره. آنچه که طالبان در افغانستان انجام میدن، طالبان برای تطبیق سیاستی استبدادی دوگم و متحجرانه خود دو چیز وسیله قرار دارند. یک، زنی مظلوم و ستم دیده افغانستان است. دوم، دین. این دو چیز، دین و زن، دو وسیله مظلومی در اختیار طالبان هست. طالبان در خانه مدارس دیوبندی پاکستانی هستند که ما هم اونجا درس خواندیم. این تلقینی که برای طالبان در اون مدارس پاکستان می شود، این تفسیر نادرستی غیر انسانی از دین هست. آنچه که طالبان در دستور و احکام فرامین مختلفی هیبت الله یا افراد و اشخاص یا دیگه طالبان یا در کتاب ملا عبدالحکیم حقانی تذکر رفته است، چیزی هست که در اسلام وجود نداره. این تفسیری هست از اسلام، تفسیر دین نیست. یک چیز باید بفهمید، یک دین داریم، متن دین داریم، یک تفسیری دین داریم. تفسیر دین رأی شخص است. دین بوده نمیتونه، میتونه در موارد با نصوص موافق باشه و میتونه در موارد موافق نباشه. او شرع هست، او توضیح هست، برداشت و شخصی یک مجتهد یک مفسر هست. ولی ما در روح متن دین، وقتی که با متن دین بریم برمیخوریم با زندگی عملی پیامبر، وقتی میریم سر میخوریم، یک چنین عملکرد طالبان را در هیچ جای از اسلام به عملکرد شخصی پیامبر اسلام ما
بله.
راه نداریم بدبختانه.
بله دیره من نبدخش سب لنی کمرغا سپین غر سب من سر پا لین کده. سپین غر سب سلام زمان غا گوری
زم خپل سلامونه تاسو ته تاسو همکارانو ته ملمته او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اختر مبارک شه سلیم شیخ پراونه ته پښتنه به مور سره خبر وکم. تاسو به اتمن د بشری حقوقو د څار د سازمان د راپور لوسی چې د هبت الله د خبرو یاره څرګندونه په خبرګون کې دوی هم څرګندونه درلودې او دغه اعلامیه خبره کړې وه. د بشری حقوقو د څار سازمان وی چې طالبان د سپکاوی نه ډکه اخلاقی او ټولنیز کړنلارې پلیکې خصوصا د ښځو په اړه خو نور مسایل هم دی بیا به بحث وکړو. خو په هر صورت دا اتمن مطمئنم چې تاسو له سره د بشري حقوقو د یو کارکونکو په توګه چې په دغه برخه کې تجربه لري، تاسو دغه کړنې څنګه ارزوئ؟ د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خبرو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟
او ګوري د بشر د حقوقو د څار سازمان چې د دوی وظیفه هم دا ده هم د پارلمنت تشوي دي چې د نورو نړیوالو سازمانونو تر څنګ دوی د بشر د حقوقو وضعیت وڅاري او په هر هیواد کې هر سیمه کې چې هغه خلاف کړنې موجودې وي د هغه په رابطه غږ پورته کړي، نو دا د دوی یو معموله وظیفه او کار دی. کله نه چې افغانستان کې جمهوریت سقوط کړی دی، طبیعي ده د دنیا پام وراوخته مقصد د بشر د حقوقو د مسایل د پاره، ځکه طالبان په تیر زمان کې په تیر خپل تیر دوره کې د بشر د حقوقو په وړاندې ډیر په اسلام علامت ګڼل شو. نو ټول خلک منتظر وو نړیوال سازمانونه هم چې په نوې دوره کې طالبان څه کوي، او همداسې هر کال که نوې کیږي یا یو ملي ورځ یا ملي په اصطلاح ایونت رامنځته کیږي، نو نړیوال منتظر دي چې که طالبان کېدای شي خپلې پالیسۍ په نرمولو کې اعلان وکړي یا څه بهبود راوړي یا یو داسې نوی شی اعلان کړي چې په اصطلاح دا په ډاګه کړي چې دوی د بشر د حقوقو د نقص نه ورو ورو پشاته کیږي. خو په دغه اختر کې هم چې ټول منتظر وو، متاسفانه د طالبانو د مشر وایناوی د برخلاف د توقع وی د نړیوالو د دغه سازمانونو د افغانانو ځکه د یو ځلبیا تاکید وکړه په ماغه په اصطلاح خشنی پالیسیانو په تطبیق باندې د حدود او د شریعت ناملان دي، لکه څنګه چې بدخ څه ویلې په هغه کې ډیر سوالونه دي. دوی هغه اصلي شریعت او اسلام چې دی په هغه کې هم په اصطلاح هغه ډیر ولاړ نه دی، بلکې د دوی د خپل تفسیر د مخې نه کوم اسلامي اصول او حدود او تطبیق چره. نو د دوی واقعا دنیا ټوله مایوسه کړه.
سپین غر صاحب د طالبان خو اساسي قانون نه لري، په خوانه اساسي قانون هم دوی ته د قبول نه دی په استثناء د رسنیو په برخه کې، یعنی زن موضوعات ته ویل چې دا قوانین به مونږ منو چې هغه په پلي کولو کې د رسنۍ کارکونکو یا د څار سازمانونو پاتې بولی. مګر دوی دا وایي چې مونږ ته د قانون نشتون کوم ستونزه نه ده پیدا کړې. د کوم قانون د مخه چې شریعت کې هم بدخش څه وایي په قران او په حدیث باندې دا ولاړ خبرې کوي، وایي چې دا موضوعات نشته په شریعت کې لکه دوی چې وایي، او په مدني قوانینم دوی اساسي قانونم نه لري. مدني قوانینم د بشري حقوقو د څار سازمانونم په جدي انتقاد لري. د کوم قوانینو د کوم اصولو د مخې طالبان دا کار کوي؟ اگر چې دا باید دغه چارواکو هم مسولینو جواب کړي، خو خیر ساسي د لورې مهم دی ارزونم چې وایي. خو
زما په ان باندې څومره چې دغه 2.5 کال یا څه کم 3 کال کې د دوی کمې سرګندونې دي د میډیا د لارې مونږ تعقیبو، یا هم په مطبوعاتو کې راځي، یا دوی دفاع کاندي د خپلو دغه اصولو د تطبیق نه، د دې ټول نسړې نتیجه اخلي چې دوی ګوندې ټول دغه خپلې دغه دینی او شرعي کوم احکام چې دی کوشش کوي تر دې راهدې د خپلې هغه قدرت د انحصار لپاره وکاروي، او دوی زیاتره دغه وسیله ګرځولې ده تر څو په ډیره قهري شکل باندې د خپل حکومت تعمیل کی او
من نه جواب نو واخ سپین غر سپ تاسو وای چې د قدرت د بقا د پاره دا کار کوي بدخ سپ په داسې صورت کې چې تاسو د سپین غر سپ خبرم واوریدل او تاسو امر ده وای د طالبانو دغه شرعي نظام یا قضایي نظام مشروع بلل شو یا بلل کېدې شي
متوجه سنگر سے گفتن نظام طالبان نه تنها از مشروعیت ملی داره، نه مشروعیت منطقی داره، نه مشروعیت بین المللی داره و نه هم مشروعیت دینی داره. شما مشروعیت های دینی را در نظام اسلامی اما چهار شیوه انتخاب زمامدار داریم. بعد از پیامبر حضرت ابوبکر انتخاب میشه، حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی، ملا ایبت الله، ملا عمر، ملا منصور. با هیچ یکی از این چهار روشی که در اسلام سابقه داشته به عنوان زمامدار مسلمان افغانستان انتخاب نشده. مشروعیتی که مردمی داشته باشه ندارن. امیال ازیر اگر قرار بی باشه که انتخابات شوه و در یک فضای باز مردم افغانستان درست مثل حضرت ابوبکر رو بیعت بکنن، ما 100 نفر شاید پیدا نکریم که با ملا ایبت الله به عنوان امیرالمومنین بیعت بکنن. پس مشروعیت دینی از یاد کجا پیدا میتونن؟ وقتی که یک نظام در سیاستش مشروعیت نداشته باشه، در قضا و حکمیت چم، حاکمیت نه، در حکمیت چم باز مشروعیت نداره. ببینین ما قانون نداریم، قانون اساسی نداریم، قانون مدون نداریم، قوانین لغو کردن، قانون اساسی را که لغو کردن در طبیعت به قانون اساسی قوانین بدنی هم لغو میشه، با وجود اینا در فرمان ایبت الله تصریح کرده که قوانین همه را لغو کردن. وقتی که قانون وجود داشته باشه شما حکم بر مبنای چی صادر میکنین؟ حکم در شریعت اسلام مستند هست به قانون باید باشه، درست؟ محکوم علیه شخصی که قرار میگیره باید مطابق به مواد قانون باید وجود داشته باشه. پرنسیپ محکمه عادلانه اصل است در اسلام.
بله بله.
ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. قرآن کریم میگه تو میگه خداوند میگه ما هیچ امتی را مجازات نمیکنیم تا اینکه پیامبر براش نفرستادیم. ما وقتی که خدا مجازات نمیکنه چگونه در یک قضیه که شما جرم وقتی که در قانون تعریف میکنن جرم عملی است که قانون او را جرم پنداشته و به جایش مجازات تعیین کرده؟
بله دقیقا دقیقه خبر و دلت از ما پختنم و منه نتاس زواب کرده چه دکتم قانون دمخی کم مراحل باید پا محکمه که تایشی چه یو چوک مجرم وگنل شی او د کوم قوانینو د مخه هغه تاسو تشریح کړم نه بدخشه.
تشکر بدخشه. و سوال ما هم از شما ایست که چون مسئله قانون اینجا ذکر شد، ما هم میخوایم سوالی را که به ذهن ما اومد ایست که آیا به نظر شما در کشوری که قانون نباشه مثل افغانستان که امروز قانون نداره، قانون اساسی نداره، میشه از روی متن قرآن زندگی و امور کشور مدیریت کرد طوری که طالبان میگن ما به اساس شریعت و قرآن ما مدیریت میکنیم؟ آیا بدون قانون زندگی امروزی را میشه مدیریت کرد با متن قرآن؟
قرآن کتاب هدایت خدا هست، درست؟
بله.
حیثیت مفاهیم قرآن مفاهیم سمبولیک هست. قرآن آمد برای هدایت انسانها تا زندگی انسانها را در فراسوی دنیا آخرت رستاخیز انسانها را به اصطلاح هدایت بکنه، زندگی و مسیر انسانها را مطابق به اخلاق و ارزشهای انسانی که پیامبران الهی میانند، خصوصا پیامبر اسلام که آخرین پیامبر خدا هست، آورده راهنمایی بکنه. قرآن قانونی ترافیک نیست، قرآن قانونی مدنی نیست. شما قرآن وقتی که میان در جایگاه قانون قرار میتین اصلا اهانت به قرآن میتین. آقای طالبا دارن با قرآن توهین میکنن. خب قرآن خود کتاب هدایت است، کتاب هدایت شما میارید میرین در متخلف کسی که قانون ترافیک مراد نکرده تطبیق میکنن. در کجای قرآن آمده که شما برین خب به کسی که تخلف کرده در خلیط ترافیکی و دریوری و رانندگی شما او را مجازات میکنین؟ در کجای قرآن است؟ ما نیازی به قانون داریم؟ ما در نیازی به تشریح مواد قرآن کریم داریم؟ ببینید شما قرآن کریم هر چیز به صورت اجمال بیان میکنه، چون کتاب هدایت است. یک کتابی نیست که برای شما بیاد قانون بسازه. حداقل ما اگر یک در یک پارادایم کلانی دیگری اگر صحبت بکنیم، قرآن اصلا به نظام سازی، نظام سیاسی شما کار نداره.
یعنی قرآن بیشتر تاکیدش روی رابطه انسان با خالقش است تا ای که شما چگونه سایر اموراتتان به خصوص.
ببینید قرآن احکام داره.
بله.
احکام قرآن به صورت مجمل هست. شما او صورت مجمل میارین در قالب قانون به تفصیل. شما ببینین طالبا با فتوا حکم میکنن، ما در یک قضیه در یک حکم 100 مورد از دیدگاه مختلف فقها را داریم. شما در همین جا به کدام دیدی کدام فقیه میارین حکم میکنین؟ اگر قانون نداشته باشین تا یک قانون آمده یک رأی تثبیت نکرده باشه مردم به جنجال میمانند. شما ببینین در محاکم قضات، در محاکم طالبان مفتی ها را استخدام کردن، او مفتی میای فتوا میده، رأی مفتی واجب العمل نیست. شما مکلف نیستین که رأی مفتی را بگیرین عمل بکنین، حتی در شریعت هم این هست، اونجا قانون هست که میای تثبیت میکنه که این عمل جرم است. دیگر سرزی هر کسی که اعلام میشوه در یک قرارداد اجتماعی او پذیرفته میشوه، بعد از اون شما میرین دیگه او عمل انجام نمیدین چون در قانون جرم تلقی شده. اما دیدگاه مفتی و شخصی که فتوا میده نه واجب العمل است، نه واجب الاجرا است، نه به عنوان معایده جزایی یا معایده مدنی مطرح.
تشکر، بدخشه به شما برمیگردیم.
بله سبین غرس، در طول مسائل بشر د حکومت د اداره کې دو د یو هیواد د ولس د آرامۍ او د حکومت د طرز د لیدلوري په اساس قوانین جوړیږي، مدني قوانین، اساسي قوانین، ټول د افغانستان اساسي قوانین چې تاسو هم په جریان کې سید سیاسي حالات هم څارل او په جریان کې وي، همدا رنګه بدخش سیب چې ډیر به عمیقه په دې موضوع هم پوی د اسلام د دین په مطابق جوړ شوی دی د اساسي قانون. فکر کوم که غلط نه کوم دوه ماده هم دا ده چې ټول قوانین به د افغانستان اساسي قوانین به د اسلام دین پر رڼا کې جوړیږي او د هغه سره به باید مطابقت ولري. تر اوسه پورې هم داسې کوم خبره پکې نه ده پیدا شوې د افغانستان په اساسي قانون کې چې هغه د طالبان د کفر اطلاق په او کې چې هغه غیر شرعي دي یا غیر اسلامي دي، ولې هغه قوانین نه کاري؟ ولې همیشه د بشري حقوقو د سازمانونو یا د نړۍ د خوانه داسې انتقادونه پکېږي اما بیا هم دوی نه غواړي چې هغه تطبیق کړي؟
نور ټول مسله ز بیا را شمه هغه د سیاسي اقتدار ده، د حکومت اقتدار ده، دوی که قوانین دي، که شریعت دي، که نور پالیسیان دي، که دیپلوماسی ده، د بهرنیانو سره، منځګانو سره، یا په داخل کې داخلی سیاست کې کوم څه مسائل دي، پالیسیان دي، ډیر زیات کوشش کوي دوی ته لومړیتوب ده لري چې دا ټول داسې وکارول شي چې د دوی د اقتدار د ټینګولو دپاره، د دوام دپاره باید مرسته وکړي. هر هغه قانون، هر هغه پالیسی چې هغه د دوی اقتدار په لنډ مهال کې او په اوږد مهال کې ګواښوي او کمزوري کوي، دوی د هغې طرفدار نه دي. تیر قوانین چې تاسو ویلي که هغه د ظاهر خان د وخت قانون دی که یا د هغه نه راروسته د کرزي صاحب دوران نه وروسته قوانین جوړ شوي، ډېر تلاش شوی دی چې لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په هیڅ وجه د اسلام سره په ټکر کې نه وسی یا ته همدغه سي مواد او قایدي.
بله د اساسي قانون البته د دریمه، بله دریمه ماده هم داده، بله
آزاد کی راضی باید دقیق قانون مخاوني ول شي. خو ما مخکې ویل چې دوی ته هغه مثلا مهمه ده، دوی ته حق قانون مهم دی چې دوی اقتدار تضمین کی او په هیڅ وجه د دوی قدرت او انحصار قدرت ګواخ ویخني کی.
سپین غرس بیا بل موضوع او بخې خبرم په ګل بدله یو بل موضوع ته چې د بشري حقوقو د سر سازمان اشاره کړی ده، هغه دا چې طالبان وې د نه جواب ورکای او اولو د کړنلارې لمخې دوی دغه په سیستماتیک شکل چې کوم حدود په خځو باندې تطبیقې دوی ته په دې کې لازړه ورشيوي دي، ځکه چې دوی ځوابګوی نه دي تر اوسه پورې او دوی ځواب ته حاضر کړی شي نه دي. څوک په څه ډول کولای شي چې طالبان ځواب ته حاضر کړي؟ دوی ټول کړنې د شریعت مطابق دي، څوک دوی ځواب ته حاضر کړي، څوک باید او غواړي او چاته باید دوی ځواب ورکړي؟
نو اصلا خو زه فکر کوم چې لکه تاسو مو ویلي مخکې ورخصم کوم ویلي چې د دنیا کې چې څه قوانین رامنځته کیږي که د دنیا تعامل دی، دی لپاره دی چې د پزمکه مخ بشر انسان چې دی په سهولت کې وي، دی په استلام خوندي وي، امن کې وي، د دې لپاره دی. نو دوی په هیڅ وجه ما مخکې ویلي چې دوی دا هدف نه دی، دوی مهم دا دی چې دوی خپل اقتدار وساتي. او د همدې وجنه وسنې نړۍ دومره بدله ده چې مګر چې موږ وایو چې اوس نړۍ په یو کلی بدله شوې ده. دلیل دا دی چې هیڅوک نشي کولای ځان ته په خپل ملک کې د خپل
نو سپینغر سه په دې رقم باندې او بخې تاسو په اقتدار باندې تاکید کوئ چې دا ټول مسائل یا دا ټول کارونه چې طالبان کوي دا د خپل قدرت د بقا لپاره کوي. فکر کوئ په دې رقم طالبان خپل بقا حفظولای شي؟
نو دوی خو تدبیر تلاش بکی هم داسی بکی، خو متاسفانه دنیا هم هغه رقم چې لازم ده دغه وسوس محل کې افغانستان ته هغومره توجه نه کوي. دوی کو دنیا هم کوشش کوي چې یو وخت پریږدي که خپل افغانان بلاخره یا د داخل نه فشار رامنځته شي چې دغه وضعیت په تغییر کې نقش ولوبوي، او یا هم ورو ورو تر څو پورې چې مستقیم تهدید نور دنیا ته نه دی رامنځته شوی د دوی نه، په دوی باندې هغه لازم فشار چې د سبب شي چې دوی قوانین بدل کی، پالیسیانی بدل کی، او د یو مدرن مملکت د جوړولو لپاره راضی شي، تر هغه د چې وضعیت لاندې راغلی. متاسفانه دنیا هغه رقم چې لازمه ده فشارونه پینه دی راوړي، او دوی دینه اوس خپو یږي په همدې وجه په دوی پر هغه مظلوم مولس باندې خپل اقتدار ته دوام ورکوي. هغه وړو کې غږ مک چې پورته کیږي انفرادي یا په وړو ډلو کې، اغه هم په ډیر بیرحمۍ د سي زپی چې تا دا غي د ډار بیا بل څوک جرأت نه کوي یا تا تشغغ را پورته کی. نو په ولاند وخت کې توقع نه کیږي چې نړۍ نه چې موږ وایو نړۍ دی را پورته شي بیرته دی په دوی فشار دومره زیات کی، ځکه مستقیم خطر نړۍ ته د دوی نه تر اوسه نه دی رامنځته شوی. کیدای شي آینده کې رامنځته شي او په هغه وخت کې بیا نړۍ دا اقدامو کی لکه یو لسم سپتمبر کې چې وشو، خو اوس د پاره داسې کم شي نه ښکاري. نور کمی مخالف ډلې چې دی هغه متاسفانه نه نړۍ تمویلایي نه مالی ملاتړ کوي چې هغه توانمند شي او دغه موجود نظام وننګي. داسې شي نشته نړۍ په دې کې ملاقات نه لري. د داخل نام د انقلاب یا د داسې یو شورش یا دا غیر عمل تکیدل ناممکن دی. متوسطه طبقه اکثرا افغانستان نه وتلې ده، هغه څوک چې دغه یو وضعیت ته پوتانشل لري کولی شي مثلا شورش رامنځته کړي یا انقلاب، هغه د وتلې دي. اکثرا غریب بیچاره ولس پاتې دی چې د اقتصاد سره په ګریوان بلاس په ګریوان دی. نو په دې حکومت ولی دغه موجود حالت کې ډیر اسانه ده او دنیا هم کومه علاقه مندي ده فتنه نه لري.
تشکر سپینغر صاحب از شما. و بدخ صاحب شما گپای تازه گفتین که ما تشویق شدم، اگرچه گپ برنامه موضوعش قصاص و مجازات بدنی است و دیدبان حقوق بشر صحبت هایش، ما میخواییم یک سوال در رابطه به حجاب داشته باشم بخاطر که از شما، بخاطر که 3 سال از حدودن که دختران افغانستان از درس باز ماندن، از تحصیل مکتب و دانشگاه برایشان بسته است، بخاطر از دیگه مسئله حجاب یک طرف شوه و همی که دخترها و بچه ها چگونه جدا و مجزا از هم باشن، اگر لطفا قبل از دیگه سوال کوتاه در مورد از اینکه در اسلام اصلا حجاب چی بوده، چیگونه است، میخوایم نظر شما را بفهم. خیلی تشویق شدم با صحبت های شما و این مسئله بسیار مهم است. آرزو دارم علمای دینی افغانستانی مسائل بیشتر باز کنند، چون امروز یکی از معضلات بزرگ در افغانستان خصوصا بر زنان افغانستان است.
ببینین حجاب در چی یک بحث کلان میطلبه، اما این که من کوتاه برای شما بگم حجاب چی هست. قرآن کریم در پایه 22 سوره احزاب به پیامبر میگه که یا نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. جلابیب جمع جلباب هست. جلباب اونمو چپنی که ما شما در اصطلاح افغانستان میگیم، اونمو چپنی هست که معمولا زنای افغان او چپنه داشتن و در طول تاریخ زن افغان زن با عزت و با عفت بوده و هیچ گاهی حجابش هم دور نکردن. ولی آنچه را که تال دو چیز، آنچه را که به عنوان روپوش یا روبند میزنن، نقاب میزنن یا چادری میپوشن، چادری سابقه تاریخی در دین ما نداره، از هند وارد سرزمین ما شده، هیچ اصل شرعی و دینی نداره. در مذهب امام ابو حنیفه که مردم افغانستان اکثرا حنفی مذهب هستند، پوشاندن روی زن شامل حجاب قطعا نیست. در یک کلمه براتون بگم که من یک نظریه فقها را میگم، یک دید شخصی به عنوان یک درس خوانده مدرسه و حافظ قرآن اینا براتون میگم که فقها میگن که مذهب امام ابو حنیفه بیشتر مردم افغانستان پیروش هستند، روی زن حجاب نیست. همه لباس های معمولی که امروز در افغانستان دخترای افغانستان و زنای افغانستان استفاده میدن، همه حجاب شرعی و دینی هست، بالاتر از ایش افراط و تفریط هست. ولی آنچه را که طالبا به عنوان یک حجاب مطرح میکنن، این حجاب وارداتی هست که از مدرسه های پاکستان و اون چادری که در افغانستان استفاده میکنه، بدبختانه او از هند آمده و سابقه تاریخی در دین اسلام نداره. دومی که در ارتباط پوشش سر زن یا موی زن، ما هیچ نوع نص شرعی نداریم، افراط و تفریطی است که ما بر دامن دین زدیم. بر از دین بنده با ما یک کتابی که در ارتباط به حجاب نظریات مختلف فقها را خواندیم، فقهای معاصر، روی زن، سر زن، موی زن به هیچ وجه شامل حجاب نیست. در نظر و دیدگاه ما از این قسمت مقاله نوشته کردم که سر زن ها شامل حجاب شرعی و دینی نیست.
تشکر. و سوال دوم از این است که خب این بازی های سیاسی طالبان البته با دین و زندگی زنان چقدر روی ذهنیت نسل آینده تاثیر میگذاره و چقدر تغییر میده ذهنیت ها را که و مشکلات در این باره زیاد میشه، چون حالا هم نسل جوان چندان آگاهی از دین نداره. مثلا ما صحبت های خودتانه که امروز شنیدم تعداد زیاد از ایره آگاهی نداشتم و نمیفهمیدم، از این خاطر خوش بودم که زیادتر سوال کنم در این مورد. خب این آینده را به کجا میبره این مسئله از دین، چون مردم افغانستان واقعا پایبند به دین هستن و همه مسائل وارد دین میکنن، او هم وارداتی همش هیچ منبعی نداره، بالاخره تاثیرات از این چی هست، ما را به کجا میکشونه؟
خانم احسان خدمت شما عرض بکنم ارتباط سوال شما که مطوری که آقای سپنغرم بسیار واضح گفتن که طالبان برای تطبیق یا دوام حاکمیت استبدادی و آپارتاید مذهبیشان، باورهای مذهبیشان، افغانستان را به مدرسه حقانیت تبدیل کردن. در تمام قرا و قصبات افغانستان بودجه کلان مردم فقیر افغانستان که نان خوردن ندارن به ایجاد مدارس دینی تخصیص دادن، مدارس دینی که ملا و مولویش از مدارس پاکستان فارغ است. نسل آینده افغانستان نسل تروریست، نسل انتحاری، نسل آدمکش، نسل دشمن سواد، دشمن دانایی، دشمن دانش و دشمن افغانستان. نسل آینده افغانستان به سرزمین افغانستان، به جغرافیای افغانستان بیگانه است و ضد حاکمیت ملی افغانستان، ضد تمامیت ارضی افغانستان، ضد قلمرو مشروع افغانستان تربیت میکنند تا اینها به عنوان نیروهای پیاده نظام قدرتهایی که در مسائل کلان دنیا درگیر جنگ هستند، اینا رو به عنوان نسلهای بسیار افراطی از اقصای از پامیری بدخشان شروع تا بکوای هلمند و قندهار آینده افغانستان به یک نسلی تروریست تبدیل میکنند تا بتوانند برای توسعه برداشت ها و باورهایشان به کشورهای دیگه اعزام بکنن، به آسیای میانه اعزام بکنن و نیروی نیابتی جنگی قدرت ها، نیابتی قدرت های بزرگ دنیا هستند. گاهی در دامن یکی می روند و گاهی در دامن دیگه می روند و ما هیچ چیزی از عملکرد و حاکمیت طالبان به مردم افغانستان، به افغانستان و به نسل آینده افغانستان امیدی نداره و بدبختانه افغانستان در کام تروریسم جهانی سقوط کرده و مثلا افغانستان تبدیل شده است به یک قلمرو و یک جغرافیایی که نسل آیندهش بدبختانه بسیار فاجعه بار است. آیندهشان از رهگذر حاکمیت طالبان و پخش و نشر افکار و اندیشه های طالبانیزم.
بسیار تشکر.
من نه بدخش صاحب، به دی صورت که سپینغر صاحب کدغه افکار په دې رقم باندې خبريږي او تاسو مخکې ویل چې تر اوسه پورې نړۍ دا نه درک یا نه احساسې چې د طالبانو نه به یا د افغانستان نه به په ټوله کې چې هلته به نور ګروپونه هم تراکر ګروپونه فعال اوسي چې دغه ادا کیږي هغوی ته څه خطر نه یې پیښ، دوی به مستقیم خطر نه احساسې. داسې فکر نه کوئ چې که چېرته دا افکار خپرېږي لکه څنګه چې بدخش صاحب ویلې سیمه او نړۍ به دې ته مجبوره کړي چې لاس پکارشی؟
وګوره طبیعي ده چې دغه افکار په اوږد مهال کې کولی شي ډېرې غټې فاجعې رامنځته کړي، هم چې د افغانستان کې هم داخلي امنیت وګواښي، هم پایګانو ته دردسر شي او هم نړۍ ته. او په اوږد مهال کې، په لنډ مهال کې متاسفانه د دنیا سیاستونه همداسې دي چې هغه روزمرګي ده، هغه شی چې تپتن دوی ته جدي خطر نه وي، دوی هغه دغه په وړاندې قوي اقدام نه کوي، قوي کلام نه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی قافل دی او دا لمړی ځل نه دی دا روزمرګی د پخوانه د دنیا په سیاستو کې شته دی تیر کلم کله طالبان راغلي وو عیني وضعیت او عیني افکار سره د لاوډیرو سازمانونو وشدار ورکوه دنیا ته ویل چې ګورې دا بل اخر ستاسو لمنه چې چا نه منله چې بل اخر یو لسم سپتمبر وشو تر دې چې دا تجربه موجوده دي خو ما مخکې ویل چې متاسفانه په دنیا کې دا سیاست
bale یعنی سپین غر سپاسو د خبرو نه خوده سه برداشت کیږي چې نړۍ د خپل ګټو په نظر کې نیول سره افغانستان سره ولاړه ده تبر د خو سم کار نه لري هر نړۍ به او به هر واد به خپل ګټ په نظر کې نیسی او د افغانستان سره به بشری کومک کوي سیاسي په هر برخه کې کومک کوي نو خپل ګټ به په نظر کې نیسی اما بیا هم ساسو سرګندونه د سجاوتیږي چې طالبان په خپل اس سفاریدي او نړۍ خپل ګټ په نظر کې نیسی ترڅو مستقیم اقدامونه شي افغانستان و په همدغه حالتي چې اوس روان دي اوس بدخش سب نه پښتنه لرم بدخش سب افغانستان او طالبان یوې خوا مثلا نړۍ ته شاکړې د اس د غو سره تعامل ته حاضر نه ده لکه څنګه چې تر اوسه پورې تجربه او خود له د انتقاد لاندې دي لبل خوا په دیموکراسي هم متيقن نه دي د خلکو آرا او ته هم دوی مراجعه نه کوي نو ساس په نظر کچیر ته خپل په داخل کې افغانستان یو سختار جوړیږي آیا دوی ولسی مشروعیت ته ضرورت لري کنه لري
ګوري بیا تاسو په شته کې ځواب ورکوم چې طالبان نه غواړي چې ملي مشروعیت واخلي د خلکو نه ځکه چې ګوري دوی لوی جرګه د افغانستان یو پرتمنې غونډې چې همیش د افغانانو د دستور د حل لپاره د جوړی لوی جرګه چې جوړیږي د افغانستان د خلکو بیا تر نمائندگان د خلکو تصمیم نیسي هغه تم بیا دوی احترام نه لري د افغانستان د خلکو د سپینګیرو ته د افغانستان د مشرانو ته د افغانستان د خلکو د مختلف قومونو ته دوی احترام نه لري ځکه چې دوی د ورسواکي کې دوی اصلا احترام باور په ورسواکي نه لري او ورسواکي د دوی د چې تغلب چې نوې حکومت دوی ځان ته جوړ کړی دی د اسلام کې د اساس نه لري ځکه چې اسلام د اسلامي خلفاو چې څلور خلفای راشدین دی هغه د خلکو د رائے په اساس انتخاب شوی دی حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان او حضرت علي او دوی چې یو غیر مشروع تغلب حکومت چې د بنی امیه د معاویه ابن ابو سفیان نشي شروع شو د دربار ملایانو راټول شوی او د تغلب یو نو حاکمیت مشروعیت ورکول د په خاطر دوی سرګندونه خپل د پفخ کراور دي چې د حکومت د تخلف هم جواز لري خو د طالبان نه کی دنیا ته هم بشاکړې دي او د افغانستان د خلکو ته هم شاکړې دي حتی د هغه لوی استادان د پاکستان د پاکستان د مدارس لوی ملایان ورته ورغولې او کابل ته چورور تاسو چې کوم پریکړه کوي او تاسو چې کوم نو د حکومت جوړ کړی دي د افغانستان لپاره نه د اسلام لپاره بدنامي ده خدای ته وګورئ د خوځو په مخ د مکتبونو خلاص کړي دوی د خپل استادانو خبره هم نه مني د جنرال خبره ته هم نه مني د
افغانستان یو لاند جواب کیمرا باندې او کی فوزي جانم پښتنه لري طالبان په دې رقم دوام کولای شي که تاسو وایو چې دوی د اسلام نوم بدای نو کولای شي
دوی د دوام ورد لاس ورکړي دوی با یو د شګیا مثلار چې بیا د مولای حکومت د افغانستان خلکو په سترګو نه ګوري ان شاء الله
و آخرین سوال ما کوتاه از شما می خواهد بود چون دو دقیقه دیگه به آخر برنامه باقی مانده خب همیشه ملت ها بسیار مهم گفته میشه در حکومت ها و حکومت داری و سیاست امروز چیزی که در همه بحث ها و همه میز ها فراموش شده ملت افغانستان است که البته هیچ نقشی در آینده و در سرنوشت خود ندارن به نظر شما کدام انتخاب برای مردم افغانستان باقی مانده اگر مانده چیست؟
اسپیغان سیبم به این موضوع بسیار خوب اشاره کردن که مردم افغانستان کسایش که دقل یک توان داشتن در حاکمیت های قبلی بودن بدبختانه از افغانستان با آمدن طالبا بیرون شدن ولی اونجا مردم مظلوم و بیچاره مانده که فقط برای یک لقمنان شب و سیر کردن شکم اولاد و بیچاره خود زندگی میکنه ولی سرانجام به تنگ آمد به جنگ آمد امون بطنی مشهور فارسی داریم که مردم افغانستان سرانجام راه دیگه ای ندارن که سرتاسری در برابر طالبا قیام ملی صورت بگیره و در او قیام ملی با طالب هیچ نو تاب مقاومت نداره مردم افغانستان تا یک مرحله صبر میکنن ولی من فکر میتونم که آهسته آهسته کاسه صبر مردم افغانستان همه مردم افغانستان، نه تنها ما به سلی قومی ما باور ندارم، در افغانستان همه افغان ها از هلمند و قندهار و پکتیکا و بدخشان و غور و همه جا سرانجام در برابر طالب مردم کافی صبرشان لبریز می شود، مطابق عموم مقوله معروفی به تنگ آمد به جنگ آمد استاد می شود، از اینا را خلع قدرت می کند و مردم زمام امور خود در دراز مدت به دست می گیرند. دیگر چاره ای ندارند، دیگر تا چه وقت دروازه مکتب تحمل می کنند که دروازه مکتب برای دخترش بسته باشد.
بسیار تشکر.
ډیره مننه د دواړو قدرمنو میلمنو سپین غر صاحب او بدخش صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې په دې مهم بحث کې برخه واخیسته. قدرمنو لیدونکو، درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای، البته بحث پای ته رسیدلې، خبرونه لا نه ده خلاصه، د سیمې او نړۍ خبرونه لرو، تاسو سره به یو ځای واورو.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. توجه فرمایید به آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. من احد عزیزاده هستم. همانند شماری از کشورهای اسلامی دیگر در افغانستان نیز چهارشنبه 10 اپریل روز اول عید است. روز چهارشنبه هنگام ادای نماز عید سعید فطر در کابل و شماری از شهرهای دیگر، بر علاوه قطع بودن شبکه‌های مخابراتی، تدابیر شدید امنیتی گرفته شده است. طالبان هنگام ادای نماز عید فطر سرکای اطراف مساجد در کابل را بسته و نیروهای امنیتی این گروه در جاده ها نیز پسته های بیشتر تلاشی و امنیتی را ایجاد کرده اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر پیام در اکس گفته است که نماز عید فطر با حضور هزاران نمازگزار به امامت هبت الله آخوندزاده در مسجد عیدگاه ولایت قندهار برگزار شد. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان در گزارش‌های خود به نقل از مسئولان امنیتی حکومت طالبان در ولایات مختلف گفته است امسال تدابیر شدید امنیتی برای عید گرفته شده است. با وجود اطمیناندهی حکومت طالبان، شماری از باشندگان ولایات مختلف میگویند حوادث امنیتی اخیر آنان را ترسانده است و از حکومت طالبان میخواهند توجه بیشتری به تأمین امنیت داشته باشند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که ولایات مرکزی افغانستان با خشکسالی بالقوه مواجه است، زیرا افزایش درجه حرارت روند بارندگی را مختل میکند. معاون نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش گفته است که افغانستان مرکزی با یک بحران شدید ناشی از اقلیم مواجه است و سومین سال متوالی شدیدترین خشکسالی را پشت سر گذاشت. وزارت خارجه استرالیا از شهروندان این کشور خواسته است که از سفر به افغانستان بپرهیزند. این وزارت امروز در بیانیه گفت که هنوز هم اوضاع امنیتی خطرناک و تهدید بسیار بلند تروریسم و آدم ربایی در آن کشور وجود دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده است، در گذشته از برقراری امنیت در کشور خبر داده است. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. بعد از اینکه ترکیه به ارتباط نزاع در نوار غزه بر شماری از اقلام صادراتی خود به اسرائیل محدودیت وضع کرد، اسرائیل این اقدام را نقض توافقات تجارتی میان دو کشور خوانده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که در درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور و افراد گروه جیش العدل در ایالت سیستان و بلوچستان، 5 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. مقامات پاکستان گفتند بیش از 100,000 پلیس و شبه نظامی را در مساجد و مراکز خرید فروش سراسر آن کشور مستقر کردند. استقرار نیروها در سراسر پاکستان در حالی صورت گرفته است که این کشور در سالهای اخیر بارها شاهد خشونتهای مرگبار بوده است. رئیس جمهور تاجیکستان وضعیت کنونی جهان را یک مرحله جدید جنگ سرد خواند. رئیس جمهور تاجیکستان در اعلامیه امروز خود به مناسبت عید سعید فطر افزود که در این شرایط دشوار و خطرناک نباید به شهروندان و فرزندان خود اجازه دهیم که به گفته وی به اسباب بازی در دست گروه های درگیر در رویارویی جهانی تبدیل شوند. گروه فلسطینی حماس روز سه‌شنبه گفت اگرچه پیشنهاد اسرائیل برای آتش بس در نوار غزه خواسته های گروه های حماس را برآورده نمی سازد، اما این پیشنهاد را بررسی می کند. حماس از سوی ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. ایالات متحده ای امریکا اسلحه خفیف و مهمات را که هنگام انتقال از نیروهای ایرانی به شورشیان حوثی در یمن ضبط شده بود به اوکراین داده است. اردوی امریکا گفت که این اسلحه و مهمات هفته گذشته در حالی به اوکراین سپرده شد که نیروهای این کشور در جنگ علیه قوای روسیه به کمبودی مهمات روبرواند. این بسته مهمات و اسلحه درست زمانی به کیف سپرده شده است که جمهوری خان از تصویب بسته جدید کمک به اوکراین در مجلس نمایندگان جلوگیری کرده اند. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده هشدار داد که اگر مسکو در اوکراین پیروز شود، امریکا چین را مسئول خواهد دانست. این اظهارات معاون وزارت خارجه ایالات متحده پس از آن بیان شد که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به چین سفر کرد و شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور به لاوروف گفت که بیجینگ آماده تقویت همکاری و هماهنگی با مسکو است. وزیر خارجه ایالات متحده بر گروه حماس فشار آورد که توافق آتش بس با اسرائیل را بپذیرد تا جنگ در نوار غزه به مدت 6 هفته متوقف شود. انتونی بلینکن همچنین گفت که توافق آتش بس در برگیرنده آزادی کم و بیش 100 گروگان از نزد حماس در ازای رهایی صدها زندانی است که اسرائیل آنان را زندانی کرده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی طرح اعزام پناهجویان به کشورهای خارج از این اتحادیه است. قرار است پارلمان اروپا به روز چهارشنبه در مورد تغییر قوانین پناهندگی و مهاجرت در این اتحادیه سهم بگیرد. یکی از مواد اصلاح شده این قانون اعزام پناهندگان به کشورهای ثالث در خارج از اتحادیه اروپا است. و خبر اخیر، محکمه بین المللی حقوق بشر اتحادیه اروپا که در شهر استراسبورگ فرانسه مستقر است، حکم کرده است که حکومت سوئیس به دلیل موجودیت خلاهای عمیق در قوانین خود که مانع از رسیدگی درست به لزوم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن اقلیم زمین می شود، حقوق بشری زنان سوئیسی را نقض کرده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو درنو لیدونکو در رک و راست سپین خبری خبرونه پا هم دیزی پای ترسیگی. خود امریکا غک آشنا رادیو خبرونه لهم ادامه لری با لندشوی بو که با در روایت امروز خبرونه هم پایل شی. خود از لکو میده درنو ملمنو نمانه نکو چه خبر نظرت سرگند که او تاسو قدر من اوریدونکو نمانه نکو چه خبرونم تر پای اوریده کورم بودم.
ما هم از تمام شنونده ها و بیننده های گرامی سپاسگزار هستم که ما با ما بودن، برنامه را دیدن و شنیدن، صحبت های خوبی داشتن مهمانان برنامه و نتونستیم بیشتر سوالاتشون داشتیم، اما برنامه های راک و راست و سایر برنامه ها همه روز نشر میشه. حالا هم ما از شما خداحافظی میکنیم، اما منتظر برنامه روایت امروز و میزبانی سرجان عظیمی باشین. از طرف ما وقتتان خوش.